احمد شیبریم، السلام علیکم. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام لپاره د 10 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی ویرونیکا بوکوویچ پوهار د پنجشنبې پر ورځ وویل چې په دې 10 میلیونه یورو مرستې به د ښځو لپاره کوچنۍ تصدۍ جوړې شي. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې یا UNDP له لوري ولګول شي. بیان زیاتوي چې له شریعت سره به سم افغان ښځو ته مالي خدمات چمتو شي او په تجارتي برخه کې به ورسول شي. UNDP ویلي دي چې په افغانستان کې له 2020 کال را په دې خوا چې طالبان بیا ځلي واکمنان شوي دي، نړیوالې مرستې کمې شوي او پر ښځو محدودیتونه زیات شوي، چې له امله یې په اقتصادي ډګر کې د دوی هلې ځلې له خنډونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د سترې محکمې پخوانی مشر عبدالسلام عظیمي ومړ. عبدالسلام عظیمي چې د مصر په الازهر پوهنتون کې حقوق او اسلامي شریعت لوستی و، په کابل پوهنتون کې د شریعتو د پنځه استاد پاتې شوی. په تېر جمهوري نظام کې د اساسي قانون د تدوین د کمیسیون غړی و او د ولسمشر حامد کرزي حقوقي سلاحکار. پوهان عظیمي له 2006 تر 2014 کلونو پورې د افغانستان د سترې محکمې رئیس و. پوهان عظیمي د پنجشنبې په ورځ د 90 کلونو په عمر په ترکیه کې وفات شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د 3-0 لوبو وروسته یو تیر ماښام د 15 منډو په توپیر بایلوده. تر دې مخکې 2 لوبې افغانستان ګټلې وې. دا لوبې نړیوال جام ته د تیاریو لپاره په متحد عربي اماراتو کې ترسره شوې. ټاکل شوې ده چې د 0 ورونو د کرکټ نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب د فبروري په 1 پیل شي او نږدې 1 میاشت دوام وکړي. په نړیوال جام کې افغانستان په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، نیوزیلند، کاناډا او متحده عربي اماراتو سره یو ځای شوی دی. د اوکراین ولسمشر وایي چې د اوکراین لپاره د امریکا د امنیتي تضمینونو په اړه یو سند بشپړ شوی، خو له روسیې سره د سولې لپاره د مځکې پر سر اختلافات په خپل ځای دي. ولودیمیر زلینسکی د پنجشنبې په ورځ د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال وویل چې د امنیتي تضمینونو سند د اوکراین د پارلمان او د متحد ایالاتونو د کانګرس له لوري تصویبېدو ته چمتو شوی، خو ښاغلی زلینسکی دا ونه ویل چې په امنیتي تضمینونو کې څه شامل دي. روسیه چې د اوکراین د خاورې شاوخوا 40% یې نیولې ده، د سولې په بدل کې غواړي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه روسیې ته وسپارل شي، خو کیف له دې سره سخت مخالفت کوي او وایي چې د روغې جوړې په بدل کې دې ته په هیڅ ډول چمتو نه دی چې د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. په افغانستان کې د ورښتونو د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی او یو شمیر لارې درنو واورو بندې کړې دي.
د سالنګونو په شمول په بامیان، دایکنډي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې یو شمیر مسیرونه ترافیک پر مخ ترل شوي دي.
په ورته وخت کې د ورښتونو د هیله پیدا کړې چې شاید د سخت وچکالی مخه څنګه څور سره ونیول شي.
واورې په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واورې ویلې کېدل د چینو، سندونو، تالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده.
په خیبر پښتونخوا کې پولیسو په لسکونو افغان کوچیان نیولي.
دغه د کابل علاقه کې کورونه په کورونه غلو په غلو ګرځي. خلک یې ډېر نیولې دي او په شپېتایا کافه یې نیولې دي.
دا به هم پرې خبرونه کې واوري چې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو په اړه د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې په راپور کې افغانستان نه دی یاد شوی. د خبرونې لومړی مطلب، په افغانستان کې د سخت واوري او باران له امله لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي، چې یو شمېر کورونه نړېدلي دي او ځینې لوی لارې د واورو د ورېدو له امله بندې شوي دي. د طالبانو د فایدامی وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یو پیغام کې چې د پنجشنبې په ورځ له کورنۍ او رسنیو سره شریک کړ، د ورشتونو لامل د بندو شویو لارو پاړه وویل.
د سالنګونو په شمول په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې یو شمیر مسیرونه د تیز واورې د ورښت او دوامدار طوفان له امله پلان مهاله ډول د ترافیک پر مخ ترل شوې دي.
په شمالي سالنګ کې د پنځشنبې په ورځ د واورې زخامت تر 4 متر او 6 سانتي پورې رسیدلی و، او په جنوبي سالنګ کې واوره 2 متر او 6 سانتي وه چې ډېری واورې د لارې د پاکولو عملیات له خنډ سره مخامخ کړل. نن جمعه په سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به تر 80 کیلومتر په ساعت کې وي. د دې وړاندوینې له مخې ګران ښکاري چې د سالنګ لارې دی نن هم د ترافیک پر مخ پرانستل شي. د نورو لارو د پرانستلو لپاره پرون هڅې کېدي چې نن یې ځینې خلاص شوې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې واوري او بارانونه د هوا د ککړتیا په لمنځه وړلو کې ډیره ونډه لري، او په ځانګړي ډول د دې وخت واوري که څه نوري هم زیات شي د زرغون چاپیریال سبب کېدای شي.
واوري په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واوري ملي کېدل د چینو، سندونو، طالبونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده، او د دې تر څنګ د کولای سي چې د ناڅاپي سیلابونو مخنیوي وکړي. همداراز واوره نه پرېږدي چې د خاورې هغه د سر برخه کنګل سي، دغه د کنګل کېدو مخنیوي کوي. د نباتاتو تخمونه یا زړی او د غوی ریښې سالم ساتي.
د راپورونو له مخې د ورشتونو له امله مرژوبله په کندهار، پروان، بامیان، میدان وردګ، جوزجان او فاریاب کې اوښتې ده. تر اوسه د نږدې 100 کورونو د زیانمنېدو او د شاوخوا 1500 څارویو د تلف کېدو خبر ورکړل شوی دی. په نورستان کې سیمه ییزو چارواکو د پنځشنبې پر ورځ ویل چې له سختو ورشتونو وروسته د یو کور د چت د نړېدو له امله درې ماشومان مړه شوي، یو ټپي شوی او یوه میرمن هم ژوبله شوې ده. بل لور ته د چهارشنبې په ورځ د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له امله شپږو ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی. د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو ورځو کې هم په څو ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د نورو ورشتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له لوري په خبره شوی بیان کې نن جمعه په بدخشان، نورستان، پنشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست کې د واورو بارانونو اټکل شوی دی. د بیان له مخې باران له 100 تر 25 ملي متر پورې او واوره له 100 تر 40 سانتي متر پورې اټکل کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري د خبرونه په دوام. زما همکار احمد تکل لتا سو سرمل دی شرخلې
لشي بر صاحب څخه ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو د راپورونو دوام ته خرغلست. د راوداري په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په خپل تازه خبره کړي خبر پانه کې ویل دي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پلاسلیک جزایی محاکمو ته استول شوی اصولنامه لخذو ماشومانو دینی او مذهبي لګکه یو سره تاو تاریخواله مشروع کوي. راوداري چې د دې اصولنامه یو نسخه تر لاسه کړي او له ازادي رادیو سره هم شریکه کړي ده په خپل خبر پانه کې پر دې اقدام نیوکه کړي او ویلي دي چې د سند قربانيان له قانوني حقوقو محروموي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دا ډول قوانین به عدالت ته لاسرسی لا سخت کړي.
د راوادری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو حکومت لخوا محاکمه ته صادر شوی جزایی اصولنامه د ښځو، ماشومانو، دینی او مذهبي لګکیو پر وړاندې تاوتریخوالي ته مشروعیت ورکوي. راوادری چې د دې اصولنامې یو نسخه ترلاسه او ازادي راډیو سره هم شریکه کړي درې بابه لس فصله او یو سلو نولس ماده لري. یاد سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې اصولنامې ډیری موارد د عدالت او نړیوالو بشري حقوقو له ښکارا ټکر سره مختی او خبردارای ورکړی چې دا اصولنامه پر رسمي ډول تعبیز ته قانوني بڼه ورکوي، بنسټي آزادۍ ځپی او خپل سرونیونو او سزا او تمشروعیت ورکوي. ازادي رادیو ته د دې رسیدلې اصولنامه کاپی کې په 23مه ماده کې راغلی چې یو میړه خپل میرمن په ضرب فاحش یعنی کسر زخم او یا پر بدن د شینوالي ښکارا کېدو سره ووهي او میرمن دا قاضي ته اثبات کړي، میړه مجرم او قاضي باید په 15 ورځو دای په مان محکوم کړي. خو رواداري د بشري حقوقو د یوې مدافع ډلې په توګه په دې ماده نیوکه کړې او لیکلي دي چې پر ښځو یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه کیږي بلکې نور ډولونه هم لري چې رواني او جنسي ډول یې په صنعت کې په ښکاره ډول له پامه غورځول شوي او محدودو شرایطو کې کورنۍ تاوتریخوالی جرم ګڼي. هغه څه چې د کورنۍ تاوتریخوالی د ځینو قربانیانو کورنۍ خپلوان او شاهدان هم په اړه ژور اندېښنه ښیي. د دې ډلې د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نوی غوښتل نومي راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د عمل لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې د میړه لخوا په مقرر ډول زور زیاتی سره مخ ده، خو دا چې فزیکي بڼه یې ثابتولی نه سي سره له دې چې څو ځله یې د طالبانو د حکومت مختلف ارګانونو ته مراجعه کړې خو په خبره یې ورته عدالت نه دی تامین سوی.
زما دا ملور چې له واده دوه کاله کېږي یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پېښې پرې په دې دوو کلونو کې ښایي تر لسو ځلونو هم ډېرې راغلې وې، خو وروستی ځل یې واقعا بوږنوونکی وه او موږ هېڅ هم ونه شو کړی. د میړه لخوا سخته وهل ډبول شوې وه او رواني فشار هم پرې زیات دی. خاوند یې پر تابلیت کا هم روک دی دی بیا دا حوزې ته ولاړه. خوالته یې ورته وویل چې ستا پر بدن ټپ نشته او میړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلې.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې او روغتیایي کارکوونکي سهار بارش وایي چې څو ورځې وړاندې د خپلې ګاونډۍ روغتیایي مرستې ته ورغلې وه چې د خپل خسر لخوا له شدید فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ شوې وه او په خبره یې له ویرې او د دې په خبره د سم قانون د نشتون له امله لا هم له زور زیاتی کړېږي.
یک همسایه ما است، چند روز پیش ما همش از ما کمک خواسته بود به خاطر که مشکل
زده مده مخکی از مونگ دیوی گواندیم رستی دا ورغلم ده خزه دوم را کرده چه انسان تا دزغام ور نو سره لدیه چه میره اقتصادی سونزی هم نلری خودی تا هیچ پام نکوی ور تا وایی چه تا ناروغانه او زنم ده سیخه او دروغ وایی خوصوری دا وحلی چه ولی تل ناروغه ما اخفل دا توجیخوالی علایم او تا پونه ولی دل در دا ولو سلنامه با
د روادارۍ سازمان دغه شان د طالبانو د حکومت د محاکمو ته د تازه استول سوې جزایي اصولنامې پر 40 ماده هم نیوکه کړې ده. په دې ماده کې راغلي چې تعزیر له جنایت پرته د مصلحت لپاره هم ورکول کیږي، لکه د پلار لخوا تر 10 ماشوم ته د لمانځه د پرېښودو او داسې نورو لپاره. البته د دې اصولنامې د 9 مادې د مراتبو موافق دی تعزیر ورکول سي، خو د 9 مادې 4 بند کې د ټولنې ټیټو خلکو تعزیر کې هم وهل راغلی دي. راوادري سازمان ویلي چې دا سند په څرګند توګه د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی نه منع کوي او په ځینو مواردو کې بدني سزا ته مشروعیت ورکوي. د یادونې ده چې رواداري پر دې هم اندېښنه څرګنده کړې چې د اصولنامې ډیری مواردو کې هر اړخیز عدالت له پامه غورځول سوی چې هغه د تاوتریخوالي د قربانیانو د چټکې دفاع حق، د مدافع وکیل نیولو حق، د سکوت حق، د شکنجې منع کول، د قانون پر وړاندې د ټولو د برابري اصل، د جرم او سزاو د قانوني والی او شخصي والی اصل، د خپل سری نیونې څخه ساتنه او د تاوان د جبرانولو موارد دي چې پټکوي قربانیان له قانوني حقونو محروموي. د سازمان وایي چې د سند کې د خپلواکو تحقیقاتو لپاره چمتووالی نه دی په ګوته سوی او پر ځای په ابتدایي ډول د جرمي مسؤلیت رامنځته کولو لپاره په اعترافاتو او د شاهدانو په شهادت تکیه کوي. هغه څه چې له امله یې د سازمان خبرداری ورکوي چې د شکنجې، جبر او ناوړه ګټې اخیستنې خطر به زیات کړي. هڅه مو کړه د دې اصولنامې د مواردو او د روادارۍ سازمان د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت او د دوی د سترې محکمې نظر ولرو. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت او د دوی د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د شوې سروې له مخې چین، میانمار او اسرائیل هغه هیوادونه وو چې تر ټولو زیات خبریالان پکې بندیان وو. د راپور له مخې د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي وو. په راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په